السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي نن اسلام آباد ته رسیدلی دي. د پاکستان وزیر اعظم ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ولسمشر خط ته به مثبت ځواب وایي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو تر شا د ایران په اړه بحث کوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته رسیدلی دي. نوموړي به د دې سفر په لړ کې د پاکستان له پوځي او ولسي مشرتابه سره خبرې اترې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې خلیلزاد به د ډسمبر له 2 بیا تر 3 نیټې د افغانستان، پاکستان، روس، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر سفرونه کوي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. بلخوا ریوټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په واشنگټن کې له خپلې هندۍ سیالې سره د ملاقات مخکې ویلي و چې واشنگټن د پاکستان په شمول د جنوبي ایشیا له ټولو ذمهوارو هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ خط ته به مثبت ځواب وایي. عمران خان دا څرګندونې تېر ورځ په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د بیلابیلو ټلویزیون چینلونو د پروګرامونو له کوربنو سره په یوه ګډ غونډه کې وکړې. نوموړي د ولسمشر ټرمپ د لیک په حق د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
دی وایي موږ به پوره هڅه کوو چې په څه ناڅه ډول افغان طالبان له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېنوو چې دا سلسله پر مخ لاړ شي، خو په دې لړ کې موږ صرف کوشش کولی شو.
له دې وړاندې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو خط په ترڅ کې له وزیر اعظم څخه د افغانستان په سوله کې د همکاري غوښتنه کړې ده. عمران خان د خبریالانو سره په پرونۍ غونډه کې وویل چې پوځ یې په هره فیصله کې تر شا ولاړ دی. په پښو کې تیر ماښام نامعلوم وسوال یو خبریال نور الحسن وجلی او د هغه همکار کیمرامین شبیر خان یې ژوبل کړی دی. دوی دواړه په نوښار کې د شخصي ټلویزیون روز نیوز لپاره کار کاوه. د پېښور پولیس د دفتر ویان محمد الیاس سدوزین مشال رډیو ته ویل چې دا دواړه خبریالان پر پېښور رینګ روډ نامعلوم موټر سایکل سپرو وشتلی دي. نو موږ زیاته کړې چې د پېښ سی سی ټی وی فوټیج ترلاسه شوی او پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه د دې پېښې ذمہواري چا نه ده منلې. دا په روان یو کال کې په خیبر پښتونخوا کې څلورم خبریال دی چې وژل کیږي. د خبریالانو اتحادیو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی تحفظ دی باوري کړل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف وایي چې د امریکایي چارواکو بیانونه پاکستان ته پر پور ورکولو اغیز نه کوي. د پاکستان لپاره د ایم ایف استازي تیریسا دابن سانچیز پر ناوخته مشال رډیو ته وویل دوی د پور ورکولو فیصلې په سیاسي بنیادونو نه کوي.
دا وای دا رښتیا دی چې د ایم ایف په پیسو کې د امریکا نږدې 10% برخه ده چې له بل هر هیواد زیاته ده، خو زموږ اداره تر پراخه ارزونو وروسته د قرض ورکولو پریکړه کوي. پاکستان دا وخت له موږ قرض غوښتی دی، موږ ورته ځواب ورکړی او د دوی په درخواست کار روان دی.
د روان کال د جولای پر 3 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې ایم ایف د پاکستان ته په قرض ورکولو کې له احتیاطه کار واخلي. اسلام آباد وایي 9 ارب ډالرو ته اړتیا لري چې پکې 3 ارب سعودي عرب ورکوي او پاتې 6 ارب قرض له ایم ایف څخه غواړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان ښځینه او نارینه ورزشکاران ته هیڅ ډول بې احترامي نشي زغملی. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د یوې غونډې پر مهال وکړې چې پکې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو، یو شمېر ورزشکارانو او لوی څارنوال ګډون کړی و. هغه پر دې مهال زیاته کړه،
ما تحمل بد اخلاقی رم
دی وای زه بد اخلاقی نشم زغملی. باید ټولو ته دا خبره واضحه وي چې د افغانستان ولسمشر په اسلامي او ملي اخلاق ولاړ دی. د اسمکه په سر هیڅ یو طاقت نشته چې زموږ ماشومان ته د بد اخلاقی په نظر وګوري.
په دې ورسیو کې د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم یو شمېر لوبغاړو د دغه هیواد د فوټبال فیډریشن چارواکي تورن کړي چې له دوی سره په کابل او په 13 فبروري میاشت کې د اردن په یو ورځنیز کیمپ کې د جنسي ځورونې په ګډون بدسلو کې کړی دی. ولسمشر غنی لوی څارنوال څخه وغوښتل چې د تورنو دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. پر دې مهال لوی څارنوال فرید حمیدي وویل چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه د پرون راهیسې پیل شوې او د روانې اونۍ تر پایه به لومړۍ نتیجه له خلکو سره شریکه شي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. نن د بلجیم په ستر ښار برسلز کې د ناتو د 9 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي چې په کې به په تور سمندرګي کې د اوکراین او روس د بهري ځواکونو ترمنځ شخړه او د ساړه جنگ پر مهال سوي د میزایلو مهمه لوزنامه د خبرو اترو د سر موضوعات وي. د دې غونډې مخکې د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ پرون له مسکو وغوښتل چې د اوکراین د بهري ځواک هغه درې کشتي او عملیات په سم دستي دوګه خوشي کړي چې تیرونه یې په زور د کریمیا په سواحلو کې نیولي ول. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون وویل چې د اوکراین څلور شمانوګان به په زندان کې پاتې شي ځکه چې هغوی له سرحدونو سرغړونه کړې ده. کیف دغه تورنه رد کړې دي. روس ټاپو وزمه کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین بیل کړې او له ځان سره یو ځای کړې ده. تاکه سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو شاته په وغونډ کې د ایران لخوا د توغندیو د ورستي ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنگټن او متحدانو یې د ازموینې د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب سو سرغړونه بللې. امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړې ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د رواني اونۍ په پیل کې فرانس د ایران د توغندیو د ازموینې پارونکي او د بې ثباتۍ لپاره عمل وباله او ویل چې دا اقدام د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړې لیک سره سمون نه لري چې په 2015 کال کې د ایران د غربي طاقتونو ترمنځ تصویب شوی وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جریمی هانټ هم د ازموینه د پارونی ګواښ او خلاف عمل وباله او د دې ازموینه د بندیدو غوښتنه وکړه. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک له اروپای ټولنې غوښتي و چې د ایران د بالستیک توغندوی پروګرام په نښه کړي او نوي بندیزونه پر ولګوي. ښاغلی هوک د ایران دا پروګرام ډیر خطرناک وباله. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نه پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپی 80 پیسې غستل کیږي او په 1.30 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپی 50 پیسې او په 1.58 روپی. یو یورو په 1.55 روپی 10 پیسې او په 1.50 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 1.30 روپی 50 پیسې او په 1.30 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپی 60 پیسې او په 1.40 روپی پیسې. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوئټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 8، بنو کې 23 او نخا، ژوب کې 13 او منفی 1، او کوئټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم منفی 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ په ویب پانا په مشال ریڈیو .com باندې هم اور ادلشه. پرونه خبرونه کې باره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د معذورانو د نوکریانو لپاره په کوټه کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. خو معذوران سوای
ڈسبلٹی ایک کم چھ ددریو کالو نہ پینڈنگ پروت تے مخنے حکومت ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو سپور چینو لا ڈپارٹمنٹ نہ پر دریو کالو کے پاس نہ شو.
په پیښور کې یو خبریال نور الحسن وشل شوی او داغه همکار کیمرامین شبیر جوبل شوی دی. د خبریالانو اتحادیه وایي که صحافتي ادارې آزادي نه وي نو جمهوریت ته زیان رسیدلی شي.
حکومت ته پکار دی او خپل ادارې کمیداری چې دي هغه د صحافیانو ته تحفظ ورکړي. ولې چې رپورټ ورکړو خبرو صحافیان قتل کړل کېږي نو دا امریت یو بدترین شکل مخې ته راځي.
او نیس پروگرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد په خبر پاباسین په هنتون کې د ادبي ټولنې فعالیت پاړه وره.
ما ویل چې بالکل زه خپل یو ټیم جوړ کم یو دغه جوړ کم چې موږ پښتو ادب د پاره کار وکړو لکه خلکو ته وښایو چې یاره پښتو ژبه څومره زړه ده.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد نن اسلام آباد ته رسیدلې دي. نوموړي به د دې سفر پر مهال د پاکستان له پوځي او حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. په عین وخت کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په امن کې خپل کردار ولوبوي. اسلام آباد دریز لري چې په سیمه کې د سولې هڅو ته ژمن دی. تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
د امریکې دفاع وزیر جیمز میتس وایي پاکستان باید د افغانستان سولې په برخه کې خپل رول ولوبوي. رویټرز خبری اژانس دا راپور تر مخه هغه په واشنگټن کې په دفاع وزارت کې خبرلاند ته د خپل هندي سیالي نرملا سیتارامن سره تر ملاقات مخکې د دسمبر په 3 مول چې په جنوبي اشیا کې له هر زموار هواد غواړي د افغانستان جګړې ختمول لپاره د سولې بهیر ملاتړ وکړي. دغه په وینا اوس وخت را رسیدلې چې پاکستان هم د دې هڅو برخه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکې بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 3 خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دسمبر له 2 څخه تر 3 پورې پاکستان، افغانستان، روس، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر چارواکو سره خبرې لري. د خبر پاڼې تر مخه د دې سفر مقصد د افغان چارواکو او نورو ښکېلو غاړو سره د خبرو له لارې د سولې مذاکراتو ته لار هوارول دي. د واشنگټن په ویلسن سړنیز مرکز کې د افغانستان او پاکستان د څنګه کارپو مایکل کوګلمن مشال رډیو ته ویل اته هیوادونو ته د خلیلزاد سفر خي چې امریکا د افغانستان ولس کلنې جګړې ختمولو لپاره د ټولو خواو نظر اوریدل غواړي.
I think that Khalilzad is under a lot of pressure.
There is a fikr kom Khalilzad tar der fishar land de fikr kom Ulus Mr Trump haga ta wili di chi pso meshto ki da soli yow jur jadi ta wrasi khuz ma ba khail da der galat kar de to soli behir ta dumra land tang wakh takal ne di bakar Taliban tar usa ba jagda ki khpal gata win ya soli ta qani kawal ba der wakh wakhli په داسې کې ماته د دې ټولو کوښښونو سمې نتیجې نه ښکاري. بل خبره دا ده چې امریکا غواړي اسلام آباد پر طالبانو خپل اثر رسوخ وکړي، خو هلته د طالبانو پر ټنځایونه سر خوږی دی او امریکا وایي چې پاکستان باید پر ضد ګامونه واخلي. د یادونې دا چې په قطر کې د طالبانو دفتر غړو مطبوعاتو سره وخت په خبرو کې ویلي چې د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې د لسو زرو پخوا او شاکې میشته بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، خو افغان چارواکي وایي لومړی دې مذاکرات پیل شي بیا به په دې ټولو غوښتنو خبرې کیږي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخی راپورونه ولولې، ویډیو غانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ترې د یو مکتوب لاره غوښتي چې حکومت یې باید د سولې خبرو ته د افغان طالبانو د حاضرولو په کار کې مرسته وکړي. امریکا بیا د عمران خان د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د چارو ځینې پوهان وایي د پاکستان لپاره د سولې خبرو ته د طالبانو کېنول اسانه کار نه دی. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
پروندګل پورس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خبريالانو سره په لیدنه کې وویل د امریکا صدر ډونلډ ترامپ ورته لیک استولې او نوموړی غواړي چې پاکستان د افغان طالبان د مذاکرات او میز ته پراوستو کې خپل کردار ولوبوي، نو پاکستان به د لړ کې خپل پوره کوششونه کوي. صدر ترامپ ډیر مثبت لیک راستولې او راته ویل دي چې استازي در روان دي، نو تاسو په افغانستان کې امن راوستو لړ کې خپل کردار ولوبوي او په طالبانو خپل اثر او رسوخ استعمال کړئ. کړی چې د مذاکراتو میز ته راشي، کوم چې موږ لا ترسره کول پکار دي، ځکه چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. د امریکا د بارانو چارو وزارت په رسمي ډول د پاکستان وزیر اعظم ته د لیږل شوي خط په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د روان کال پیل راهسې پرله پسې په پاکستان نیوکې کوي چې د امریکا نه یې په اربونو ډالره اخیستي دي، خو تر هغې خاتمه کې څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکی رحیم الله یوسفزئی وایي امریکا غواړي چې پاکستان د طالبان د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کېنولو کې خپل کردار ولوبوي، کوم چې د پاکستان لپاره یو مشکل کار دی.
امریکا غواړي چې افغان طالبان د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. اوس پورې افغان طالبانو دا فیصله نه کړې او هغې دا شرط چې هغې به د امریکې سره خبرې کوي، امریکې د هغې دا خبره ومنله او د هغې سره مذاکرات په قطر کې شوي هم دي. طالبان فیلحال خپلې پالیسۍ کې بدلون نه راولي، هغې به دا نه کوي چې هغې به تیار شي په دې وخت کې د افغان حکومت سره خبرو ته. نو په دې کې پاکستان زیات څه نه شي کولی چې پاکستان طالبان مجبور کړي. پاکستان به یو نیمه خبره مني خو د پاکستان به هره خبره نه مني.
یادونه ده چې په افغانستان کې د امن لپاره امریکا د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات شروع کړي دي، او دې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مهم مشرانو سره د افغانستان سولې په اړه درې ورځې خبرې اترې کړې وې. د افغانستان رسنیو د نومبر په 13مه د خلیلزاد په حواله ویلي وو نوموړي باور څرګند کړی چې راتلونکي کال اپریل پورې به له طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ایم ایف چارواکی وایي پاکستان ته قرض ورکوي، خو لومړی دا یقیني کول غواړي چې دا هیواد څومره پیسو ته اړ دی او دا چې قرض به بیرته څنګه خلاصوي. ځینو کارپوهانو لیکلي چې ایم ایف د پاکستان له حکومته د روپۍ ارزښت کمولو تر څنګ د بجلی او نورو شیانو د قیمتونو زیاتول غوښتي دي، خو په اسلام آباد کې د دې ادارې چارواکي دا نه تاییدوي، خو وایي خپلې ارزونې به بشپړوي. بشیر ګواخ د پاکستان لپاره د ایم ایف له مشر سره ځانګړې مرکه کړې او رپورٹ یې جوړ کړی دی.
د پیسو نړیوال صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فنډ وایي د امریکایي چارواکو بیانونه پاکستان ته د قرض ورکولو په پریکړه اغیز نه لري. د پاکستان لپاره د دې ادارې استازي تریسا دابن سانچز د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په 190 غړو هیوادونو کې امریکایي ادارې ته تر ټولو ډېرې پیسې ورکوي، خو دوی د پور د ورکولو فیصلې پر سیاسي بنیادونو نه کوي.
دا
وایي دا رښتیا دي چې د ایم ایف په پیسو کې د امریکا نږدې 19% برخه ده چې له بل هر هیواد زیاته ده، خو زموږ اداره تر پراخه ارزونو وروسته د قرض ورکولو پریکړه کوي. دا په دې معنا نه ده چې د نړیوالې ټولنې پیسې به په سمه طریقه نه مصرفېږي. پاکستان دا وخت له موږ قرض غوښتی دی، موږ ورته ځواب ورکړی او د دوی په درخواست کار روان دی. هیڅوک په دې کار کې مداخله نه کوي. موږ غواړو پاکستان ته داسې قرض ورکړو چې د دوی لپاره بهترین وي. دا مو لومړیتوب دی.
د یادونه
ده چې د جولای په 13مه د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سی این بی سی ټلویزیون سره د مرکې په مهال ایم ایف ته خبرداری ورکړو چې که اسلام آباد ته پیسې ورکړي هغوی پې د چین قرضونه خلاصوي او واشنگټن نه غواړي د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسې د دوی سیال هیواد چین جیب ته لاړ شي. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر په بیلابیلو خبري غونډو کې ویلي چې د بهرنیو پورونو خلاصولو او اقتصاد سم ساتلو لپاره خوښه نه ارب ډالر ته ضرورت لري. د پاکستان حکومت په دې کې 3 ارب ډالر له سعودي عرب اخیستي دي او وایي غواړي شپږ ارب له ایم ایف ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې د دې ادارې استازي تریسا دابن سانچز مشال ریډیو ته ویل لا یې هم پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته څومره پیسې ورکړي. دا غي په وینا د دوی د قرض پروګرام پاکستان ته د لوی پروژو لکه چین اقتصادي رهداري منسوبي د زندول نه وای، بلکې دا په دغه ملک پورې اړه لري چې په کومه برخه کې خپل لګښتونه کموي. دا وای موږ په دې غږی ګو چې پاکستان له نورو سرچینو کوم مالی ملاتړ لاسته راوړي. موږ داسې نه کوو چې یو ملک ته ووایو چې دا کارونه وکړه نو بیا به پیسې درکړو. موږ د یو هیواد مالی ستونزې ارزوو او مالی سرچینې ګورو. دا د دې لپاره کوو چې موږ کم قرض ورکوو د هغې له فشاره ووتلی شي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د ویب سایټ تر مخه یونان، اوکراین، پاکستان او مصر هغه هیوادونه دي چې دې ادارې ورته تر ټولو ډیر قرض ورکړي. په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان نړیوال زلیل ایم ایف قرض اخیستی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په دوهم ازینو خبرلان سره په خبرو کې ویل چې له ایم ایف څخه د پور اخیستلو شرطونه د پاکستان په ولس ډیر فشار اچول شي، نو ځکه یې حکومت کوښښ کوي چې د مذاکراتو له لارې دغه شرطونه اسانه شي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د مسؤلانو د نوکریانو کوټې زیاتولو د دوی سمې شمیرې معلومولو لپاره هدایت جاری کړي دي. خو په خیبر پختونخوا کې مسؤلان وایي چې په حکومتي کچه د دوی لپاره د اعلانونو نه علاوه ایس عملی ګامونه نه پورته کیږي. مسؤلان وایي حکومت د دوی لپاره د تیرو دریو کلونو نه بل هم نه دی منصور کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې د مازورو کسانو پوره معلومات او د شمیرې معلومولو متعلقه محکمې ته هدایت کړې دي او په نوکرو کې د دوی کوټه یا برخه د 2% نه 4% اعلان کړه. دا خبر دوی پیښور نشترحال کې 3 دسمبر د مازورانو د روز لمانځلو په مناسبت یو دستوري ته وکړې. زه متعلقه چارواکو ته هدایت کوم چې په صوبه کې د دغه خصوصي یا مازور خلکو پوره معلومات او شمیره را جمع کړي چې د دوی لپاره اوږدمهاله منصوبه بندي وکړو او کومه پوره چې د قانون خبره ده نو زما د معلوماتو تر مخه دغه بل چې تاسو کوم خبره کوي د قانون محکمې سره پروت دی او ډېر زر به یې اسمبلی ته راوړو او تاسو لپاره به یې پاس کړو. د دغه علاوه تاسو چې کوم په نوکرو کې د 4% د کوټې یا برخې غوښتنه وکړه نو زه هم نن دا اعلان کوم چې دغه کوټه د ستاسو لپاره به 4% وي. ولې دغه دستوري له دا ثوابه ځلې نه راغلي؟ شرافت خان وایي چې د تیرو دریو کالو راسي د دوی د حقونو او ښېګړې په حقله صوبایي اسمبلی کې یو بل وړاندې شوی دی خو لا تر دې دمه د قانون شکل نه دی اختیار کړی.
ڈسبلٹی ایک کم چھ د دریو کالو نہ پینڈنگ پروت تے مخ کنے حکومت ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو تروس پورے چھ دینو لا ڈپارٹمنٹ نہ پر دریو کالو کے پاس نہ شو دے پاس کے دو کے پتہ نہ لگی نور سو کالو نہ لگی.
پا خیبر پختونخوا کے د مازور کسانو د حقوں لا پار کار کون کے یو غیر سرکاری تنظیم غڑے سلمان خان وائی چھ پ پختونخوا کے یو ادارہ یا یو زے ہم د دوی لپاره اسانتیاوی نه لري.
خبرو کوم دا پیشاور یونیورسٹی اگریکلچر اسلامیہ او انجینئرنگ یونیورسٹی خپل دا سټوډنټ یم او زیرو اکسسبلټی دا پیشاور کیمپس کې د ویلچیر یوزر لپاره تاسو راشي وګورئ تاسو هیڅ قسمه صدا زی دغه نه دي شي.
دا د ونه را چې 3 دسمبر په ټوله نړۍ کې د هر قسمه بدني او ذهني مازورانو روز مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. پرون ماخام په پیښور رینګ روډ نامعلومه کسانو یو خبریال نور الحسن وژلې دی او دغه کیمرا دغه همکار کیمرامین شبیر یې جوبل کړی دی. د نور الحسن تعلق له نوخار سره و. داسې کال په خبر پښتونخوا کې څلورم خبریال دی چې وژل کیږي. د خبریالانو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د صحافیانو تحفظ دی یقیني کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ګل په مخام په خبر کې نامعلومه کسانو د نوخار یو خبريال نور الحسن پر رنګ روډ وژلې او ملګری کیمرامین شبیر یې جوبل شوی دی. خبريال نور الحسن او کیمرامین شبیر په نوخار کې یو شخصي ټلویزیون لپاره کار کوله. د کیپیټل سیټي پولیس افسر د دفتر ویان محمد الیاس صدوزی مشال ریډیو ته اویل چې نور الحسن او کیمرامین یې پیښور ته راغلی وو. پرنګ روډ په دوه موټر سایکل سوارو نامعلومه کسانو دی په نخه کړی دی. دی وایي چې د پیښې سی سی ټی وی فوټیج ترلاسه شوی او پلټنې پیل شوی دی.
خیبر پختونخوا پولیس مشر صلاح الدین میسود صاحب د دغه سي وجل کېدو فوري تور باندې نوټس غشته دی او سی سی پی او صاحب قاضی جمیل روان صاحب ته فوري تور باندې حکم کړی دی چې په خپل سر به راهی کی تفتیش سرته ورسوي. نو بیګا سی سی پی صاحب د جیو کوا دوره کړی ده. د ایس پی کینټ اثر ورا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی ہم تشکیل کرے شی دا انشاءاللہ امید دے چې ډیر زر با قاتلان د قانون په
تیر شپه د خبریال نور الحسن جسد کورنۍ ته حواله کړی شوی دی. شخصي ټیلی ویژن روز نیوز په خپلې ویب پاڼې لیکلي چې د خبریال وجنې هدف دا لوفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې د پیښې نوټس سی واخیستې شي. په خبر کې د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنلست د خبریال نور الحسن د وجنې غندنه کړې ده او له حکومت یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د خیبر یونین آف جرنلست مشر سیف الاسلام سیفی وای چې په تیره لږه موده کې خیبر پختونخوا کې 15 خبریالان په هدف شوي دي. دې زیاتوي چې حکومت نه وخت په وخت د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کړې ده.
مونږ هر وخت دا آواز اوچت کړی دی چې حکومت ته پکار دي او خپل دایره کمی اداري چي دي هغه د صحافیانو ته تحفظ ورکړي. ولې چې جمهوریت کې دا ادارې ته مضبوطي نه همدغه سه صحافت چې آزاد نه پورپور ورپور خبرو صحافیان قتل کړل کیږي نو دا د امریت یو بدترین شکل مخې ته راځي. مونږ یو بل د جرنلسټ سیفټي بل په نوم باندې حکومت ته او سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې کړی دی او مونږ دا غواړو چې تاریخ زر تر زره قانون سازي وکړي شي.
د خبریالانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارو تر مخه چې په تیرو 500 کلونو کې دا ویشتم خبریال دی چې وژل کیږي. سخت کال خیبر پختونخوا کې څلور خبریالان وژل شوي. د پاکستان د خبریالانو اتحادیو وخت په وخت له حکومت غوښتنه کړې چې هر څوک د خبریالانو په وجنه کې ککړ دي نه صرف دی ونیول شي بلکې سخت نه سخت سزا دي هم ورکړي شي.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420222112 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
د خیبر پختونخوا د سوات په سیدو شریف کې پرون د ښځو د حقونو د حکومتي کمیشن لخوا یو روزنی سیمینار شو. د دې غونډې هدف د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو کمولو لپاره د پیلیدونکي کمپاین عمده ټکي په ډاګه کول وو. غونډې ته وویل شول چې اسلام او د پاکستان قانون ښځو ته حقونه ورکړي ځکه نو د ټولنې هر وګړی باید د هغوی د خوندیتوب لپاره خپل رول ولوبوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سیدو شریف سوات کې د ښځو حقونو لپاره جوړ کړی شوی دستوري ته د خیبر پختونخوا ښځو لپاره سفارشات او قانون سازي کې مرسته ورکوونکي کمیشن غړي روبینا ناز ویل چې دوی اداره د کال 2009 څخه کار کوي او د ښځو حقونو لپاره قانون جوړولو کې د قانون ساز ادارو مرسته کوي.
موږ چې کله د ښځو نام والو او د ښځو د حق نام والو نو هر سړی به وایي جی دا خو NGO والا دی خبره موره جی دا د حکومت اداره ده دا NGO نه ده چې کومه د ښځو د حقونو خبره کوي. ښځې حق خبره پهله زمونږ دین کړی ده. بینګ ا ګورمنټ باډي چې مونږ آواز اوچت کو چې جی زنانه دا حق ته دا ولا پکار دی دا تحفظ د سټیټ د طرف نه ریاست د طرف نه پکار دی. زمونږ یو وړه شانتي سوشل جسچر چې ده هغه ښځې ته دا تحفظ احساس ورکول شي.
دستور کې د سیمې بیلابیل شعبو سره تعلق لرونکو ښځو او د کالج زده کوونکو برخه واغسته. دستور محل زی خبریال شیرین زاده ویل چې په خیبر پختونخوا کې په خزو ته تشدد او وجنو لړۍ لا په زیاتې دودا
چترال بیا سواد د دې دوه ضلعو کې ډېر زیات د خزو خلاف تشدد کیږي او غیر مختلف رنگونه ورکړل کیږي. معمولی خبرو باندې هغه لګیا د قتل کړل کیږي د خاوند لاسه هم د رونو د لاسه هم او مطلب د پلار د لاسه هم. معمولی په کور کې تو مې مې وشي د خزو د خواخین ګور په غیر باندې مطلب د هغه چور ولا ورته کړی شي او رنگ لداو کې د ځان وسه ځخود کشي وکړه. او زمون سواد چې کم ده تقریبا د 260 نه اباو پتیر شوی اته میاشتو کې چې کم ده زنا نه وجلې شوی دي او غیله خود کشان رنگ ورکړه شوی دی سو له حکومت له څخه رپورټ هم نشي
دغه لړۍ به څنګه ودرولای کیږي او د ښځو حقونو لپاره به د پوهې دغه رنګه دستوري څه کردار لوبولی شي په دا اړه یو ګډون کوونکي د صحت کاروندانه وایي
لکه څنګه چې دا نن ټریننګ موږ له راکړی شو زه په خپل په هسپتال کې ایل ایچ ډبلیو یم خپل ویزیټ کوم نو ځکه زه د خپل ویزیټ سره سره چې اوسو کورې کې زه ګرځم او دا خبره وکم او هغوی بیا نورو کورونو ته راښځي لاړې شي اکثر په غم خادی کې یو ځای شي او دا خبرې هغو په خپل زموږ نه واوري بیا نورو خلکو ته خورېږي نو داسې طریقه باندې به لکه دا ټول خلک خبر شي د خپل حق تپوس کوم کولی شي تشدد به هم کم شي
دستوره کې ویلی شول چې دغه رنګه د پوهې راوستلو دپاره دی مدني فعالان د رسنو نمایندګان او تعلیمي یافته ښځې دې هم خپل کردار ادا کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر په خبر کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې د احمد شاه اسمینه بلند خبرونه وورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته رسیدلی دی نوموړي به د دې سفر په لړ کې د پاکستان له پوځي او ولسي مشرتابه سره خبرې اترې کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خطه به مثبت ځواب وایي عمران خان د څرګندونې تیر ورځ په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې د بیلابیلو ټلویزیون چینلونو د پروګرامونو له قربانو سره په یوه ګډه او غونډه کې وکړې د دې وړاندې پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو خط په ترڅ کې له وزیر اعظم عمران خان څخه د افغانستان په سولې کې د همکاري غوښتنه کړې ده په پښتو کې ما شام نامعلوم سوال یو خبريال نور الحسن وجلی او د هغه همکار کیمرمن شبیر خان جوبل کړی دی دوی دواړه په نوښار کې شخصي ټلویزیون روز لپاره په کار بوخت وو د پښتو پولیس د دفتر ویان محمد الیاس سدوزین مشاله دی ټول چې دا دواړه خبريالان په پښتو جنګ روډ نامعلومه موټر سایکل پر وشتل دی د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي چې د امریکای چارواکو بیانونه پاکستان ته پرپور کول اغیز نه کوي پاکستان لپاره د IMF استازي تریسا دابن سانچز پر ناوخت مشال رادیو ته وویل دوی د پور کولو فیصلې پر سیاسي بنیادونو نه کوي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان ښځینه نارینه وزیر ښکاران ته هیڅ ډول بې احترامي نه سي استعمالوي نوموړي دا څرګندونې په پارک کې د یوې غونډې پر مهال وکړې چې پکې د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې چارواکو یو شمېر ورزشکارانو او لوی څارنوال ګډون کړی وو نن د بلجیم په سر شبرسل کې د ناتو د نه هیڅ تغړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي چې پکې په تور سمندرګي کې د اوکران او روس د بهري ځواکونو ترمنځ شخړه او د ساړه جنگ پر مهال سوي د میزایلو مهمه لوزنامه د خبرو اترو د سر موضوعات وي او ټاکل سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو شاته په غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د ورستي ازموینې په اړه بحث وکړي
لاند خبرونه د احمد شاه زمينه وريده لوريدونکو وخت شوه دی اوس د اونیس خبرونه د مشال ريډي مجله د خبرونه زمو همکار نجيب امير جوړه کړې دراسه چورته وکشو
د مشال ريډي مجله د مشال ريډي مجله په یو سلوش پیغام غنه کې د نجيب امير سلامونه قبول کړې د تل پشان د زل هم د خبرېدو لپاره مو د پاموړ ادبي کلتوري او ټولنیز مطالب درته د خپل همکارانو په مرسته چمتو کړی دي د عبدالرحیم روغانی په تازه چاپ شوی کتاب سندره او خبرې د یو لیکوال تبصره دراورو
لکه یو ځای نصيحت کوي او وایي د دنیا په عجایبو پسې مزه تلټول او عظیم ترا عجوبای
د ډاکټر غلام سرور سره له پښتو اوکراینی ژبې ته په ترجمه شوی کتاب غږیدلیو
په یوکرين کې چې دا موږ نه تاسو معلومه ده د کتاب مخکتنه وکول او هر سړي دا راټولې چې د دوی له کتاب سره مینه پیدا شوه
د پېښور اباسین په هنتون کې د ادبي ټولنې له فعالیت مو خبرو
نو ما ویل چې بالکل زه خپل یو ټیم جوړ کم یو دغه جوړ کم چې موږ پښتو ادب د پاره کار وکړو لکه خلکو ته او خایو چې یاره پښتو جب سمره زړه ده
ته استاد نذیر ګل د موسیقي اکیډمۍ ته سر ورخ کار کو
ساره گا ما پدا
د یو شوقي هنرمند ګلزار هریان کوټ سره مو دغه په ژوند او کار خبرې کړي
یو وخت سره چې په کور کې دا خبره اخاره شو چیرې د ساز غولې شو به دا خبره مخاره شو چې د سندرې ویلې شي خپل والي سره او سلب زئی زمو کړ چې ته دا کار کوم د سړي دا ساتلنت دا ټینټ مخربو
تر څنګه نور مطالب هم لرو دا ورې دوله پاره را سره پاتې شي په معاصر پښتو ادب کې د عبدالرحیم روغانی نوم لچانه پټ نه دی. دوی په ترسکون او زړه راښکون کې انداز کې هم د نثر او هم د شعر په میدان کې زړور ګامونه پورته کړی دي. عبدالرحیم روغانی د 1950 کال د جنوري په 15 نیټه د سوات په کوزه درشخیل سیمه کې پیدا شوی. هغه دا مهال د منګورې په ګلکده سیمه کې استوګنه لري. نوموړی وای د وړوکوالي نه د شاعرۍ سره مینه درلودله او د اووم جمعات نه د شعر په ویلو پیل کړو. عبدالرحیم روغانی په پښتو ادبیاتو کې د 14 جمعات امتحان پاس کړی او تر ډیرو کلونو پورې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ماشومانو ته پښتو ښودلې ده. د سندرې او خبرې نه مخکې د روغانی د شعر او نثر چې کوم کتابونه چاپ شوي په هغو کې نغمه، زوریدلي احساسات، سندریز احساس او قربانه خیالونه د یادولو وړ دي. د نوموړي په وینا د نغمه کتاب په روسي ژبه کې هم ژباړل شوی دی. عبدالرحیم روغانی د خپل فن له برکته بیلابیل وډونه هم ترلاسه کړي چې ورکی د چاچا کریم بخش وارد دی دولو دی. عبدالرحیم روغانی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شاعري په اسانه دولس زړه ته لار مومي، ځکه چې د خپلې شاعرۍ کې د طنز خواږه هم بدرګه کړې دي. روغانی د ولس دردونه پیژني او د دغو دردونو د ښکاره کولو لپاره د شاعرۍ خاص لوب، خواږه ژبه او زړه راښکون کې انداز هم ورسره دی. د عبدالرحیم روغانی په تازه چاپ شوی کتاب سندرې او خبرې د ځوان لیکوال، شاعر او خبریال وحید الله قرار تبصره دراورو.
سندرې او خبرې په دینیزیو کې چاپ د ښاغلي عبدالرحیم روغانی کتاب دی چې د شعر سره سره نثر هم پکې چاپ دی. لکه څنګه چې د ښاغلي روغانی په وړاندې چاپ و کتابونه کې کله طنز، کله پیغور، کله ګیله او کله بیا نصیحت او داسې پکې د اخلاقیاتو په موضوع کار شوی، دارنګ اکثر په دې کتاب کې هم دغه موضوعات چړلې شوې دي. لکه یو ځای نصیحت کوي او وایي: فکر وکړه چې ته جوړ په څه نقشه یې، ته د روح او مادي لویه مجموعه یې، داسې نور هم شته خو ته پکې افضل یې، چې د عقل، شعور، پوهې خزانه یې، د دنیا په عجایبو پسې مزه، ته له ټولو عظیم تره عجوبه یې. دارنګ طرز ترخه رښتیا ویل او د ظلم او جبر پر ضد ښکاره وینا کول د هغه په فطرت کې شامل دي. لکه یو ځای کې وایي: داسې ځای پیدا یم چې نه شکل نه حدود لري، داسې ځای پیدا یم چې نه شکل نه حدود لري، نه محلي وقوع، جغرافیا او نه وجود لري. داسې ځای پیدا یم چې نه شکل نه حدود لري، نه محلي وقوع، جغرافیا. داسې ځای پیدا یم چې نه شکل نه حدود لري، نه محلي وقوع، جغرافیایي څه وجود لري. بل ځای وایي: پېشمام چې شیطان وي او خطیبي شیطان زاد وي، دین مذهب چې سل قسمه او پسلو فرقو یاد وی، هغه قام باروغانیا همیشه تبا برباد وی. خغل روغانی د سواد په ګلورین او خیسته سیمه کې زګیدلې، زکه خوې جبا لکه د سواد د سین روانه او هر شعر لکه د کلام خولې دي. خدغه اشعار بیا لا خولې شي کله چې پکې د سواد ذکر راشي او بیا پکې د مینی خوشبو هم وی. لکه یو ځای کې لیکي: په سواد کې حسن او په حسن کې سواد ښکاری، پا کائنات کی خدای او خدای کی کائنات خکاری، سواد ترازی دلت ده منی بتخانی جوڑی دی، ویاری گئی ما دلت ده کرکی بتان مات خکاری. تا بابا ده کتاب زنگلتیا دادا چی هم پر دغه کتاب کی نظم او نثر دوانا پا نظر رازی، او دغه یو زخیم کتاب چې شاوخوا 350 مخونه لري، پکې قطعات، غزلې، هایکو او دارنګ نظمونه هم شته، خو یو کم 300 مخ نه تر اخره پوري د مزاح پکې بیل برخه ده چې په لوستلو انسان په خندا هم شي او په جړه. هغه نثر هم د ښې پایلې کله، لکه یو نثري ټوټه ترې نه در سره شي کوم چې پکې تراخه رښتیا ویل دي. هغه لیکي: سوال کول د سوالګری د پاره قطن د شرم خبره نه ده، بلکې دا د وطن د واکمنو د پاره د شرم خبره ده. هغه واکمن به د خپل شرم خبر وګڼي کوم چې په دې پوهیږي چې شرم څه شی دی. د دې هر سره پس زه په دغه دوا کې ځان رښتونی ګڼم چې د پښتو ادب په لمن کې د بابا کتاب یو ګټوره اضافه ده.
دا وحید الله قرار چې د عبدالرحیم روغانی په تازه چاپ شوی کتاب تاسو تبصره درووروله د مشال رادیوی مجلې ته مو وغوښنیولې. بیا هم د یو کتاب پاړه چې له پښتو اوکراینی ژبې ته اړول شوی دی. په اوکراین کې یو پښتون ډاکټر غلام سرور د عبدالسمد خان اسکزی یا خان شهید کتاب زما ژوند او ژوندون په اسلام آباد کې د اوکراینی سفارت د یو ډیپلوماټ وسیلی ایواشکو په مرسته او زیار له پښتو ژبې اوکراینی ته ترجمه کړی دی. د نوموړي په وینا دغه ډیپلوماټ غوښتل د اوکراین خلک د پښتنو لپاره د خان شهید له مبارزې او دغه له قام پالنې زده کړه وکړي. ډاکټر غلام سرور سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د دې کتاب د ژباړنې فکر ورته څنګه پیدا شو.
جی دا کتاب د خان شهید کتاب زما ژوند او ژوندون چې په پښتو ژبه کې خان شهید په خپل لیکلی دی او بیا ملګرو بیا په پښتو ژبه کې چاپ کړی وو. دغه کتاب څنګه دی ما اوسمر یو د یوکراینی ډیپلوماټ وسیلی ایواشکو یا نوم دی وسیلی ایواشکا په ګډه باندې د پښتو ژبې ځخه یوکراینی ژبې ته اړولې دی او یقینا سبا کیسه کومه کې د ما خبرې د دې ترانسلیټر سره ژباړل شکم را سره کړی وو. د ډیپلوماټ سره د خامشید په اړه کیسه مجلس مشکولې دای ډیر زیات خوشاله سو او د پدیر مینه سره پد داول شي د خان شي دا کتاب زما ژوند ژوندون دا نم ناتل په دنیا کې خلک نشته د دې با یوکرانی خلک لګین خبرول ډیر ضروری دی او دا زموږ ضرورت دی زموږ د قام ضرورت دی زموږ د خلکو ضرورت دی زموږ و خلکو ته ضرورت دی چې په دې نېشنل ایدیالوجي چې کومه دا د پټریاتیزم سیستم دی نو وطن سره مینه چې کوم خانشید څونه درلوده دا امکان لري د خانشید دا کتاب موږ وژواړو دا بزری جوړ شي موږ په خلکو کې بل خلکو سره به دا وطن مینه پیدا شي. نو په دې وجه دا ضرورت پیښو چې یو موږ په ګاره باندې له پښتو ژبې څخه یوکرین ته راوړو.
خو او د دې تاسو ولته تاسو څخه کاری لستون کې به ولري په یوکرین کې
په یوکرین کې چې دا موږ نن تاسو معلومه ده د کتاب مخکته وکول او په دغه شی چې کوي ساينټست پکشي وو د دې کې هغه خلک چې پر مو پالیټکس باندې د دوی پیژدنې کړې دي دا خلک پکشي وو د نړیوال دغه کمیونټی چې کومه ده د انټرنیشنل ریلیشنز را د دې چې کوم ریسرچ کوي البته پر پالیټکس باندې دا خلک پکشي وو دوی له تم دا کتاب چې د خلکو ته مشهور کړی وو هر سړي دا راته وویل چې لړومبې پاره شروع کېدو سره د دوی له کتاب سره او د خانشي سره چې کومه مینه پیدا شوه او زړې دا غوښتې موږ دا کتاب باندې کوو دم تر اخره ویلې وای دا د دې کله د خانشي چې د خپل وطن سره د ژوندۍ منجلس وو ژوندۍ منجلس وو ډیر زیات خوندور دی او ډیر موږ خلکو د پاره موږ اندازه د ان شاء الله 2000 کتابونه موږ چاپ کړی دي او امید دا چې دا به ډیر کم شي ولې زموږ خپل پښتانه افغانان هم دلته په اوکراین کې له وختولو درس څلوشتو کولو ځخه ژوند کوي او دا خلک ول چې دا ډیر کم دي دا له پکار دي چې موږ نور هم چاپ نو ان شاء الله دا پراروان کې به معلوم شي چې واقعا ډیر خلک دوی ته ضرورت دی د داسې خلکو د داسې اتلانو چې د وطن سره داسې مینه او تر اخیره دا په خپل وینو باندې د امینه وساتلې و نو ان شاء الله موږ دا به هیڅ ډیر به خوندور یو دا به کم ویل نور به چاپ کول غواړي.
ډاکټر صاحب تاسو دا کتاب ترجمه کړی دی دغه تاسو ډیپلوماټ ذکر وکړو دغه سره په شریکه په مرسته باندې مخکې د دینه مخکې دا سه کتابونه د پښتنو سیاستوالو په اړه د پښتو ژبې په اړه څه امکان شته چې په اوکران کې ترجمه شي یا په نور ژبو کې ترجمه شي؟
د پښتونخوا وطن د اول کتاب دی چې په یوکرانی ژبه کې اول سوي دی ترجمه سوي دی یقینا دا اوس د ټولو پښتنو افغانانو چې په دې وطن کې ژوند کوي موږ هیله لرو او دا امید لرو چې دا کار پر مخ باندې بیایي. کله څنګه چې موږ ته نن ټلیفونونه کیږي خلک خبر شوي دي او خلکو دا اراده لري چې دا ډیر ښه کار شوی دی او دا کار باید موږ پر مخ باندې جاري وساتو او امید دا دي چې نور هم دا کتابونه سکم دی هغه به داخل ګولې چونکی اوس ویل دی زموږ د افغانانو په اډیسا ښار کې ملګری دی هغه ویل چې موږ بالکل دې کار ته تیار یو هم مالی طور او هم ذهني طور دې ته تیار یو چې دا زموږ د وطن اتلان موږ دنیا ته ور وپیژنو.
ډاکټر غلام سرورو چې د مشال همکار بشیر ګواخ ور سره مرکه کړې وه. په پېښور کې د اباسین په نوم په یو شخصي پوهنتون کې یو ادبي ټولنه وخت په وخت کلتوري فعالیتونه کوي. دوی مشاعري او د موسیقي پروګرامونه جوړوي. د یاد پوهنتون چارواکي وایي دا ډول کلتوري او ادبي هلې ځلې د محصلینو پر زده کړو مثبت اغېز پرې باسي. زموږ همکار مجید بابر د اباسین پوهنتون د پښتو ټولنې د یو مسؤل اسد ملک سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې څنګه دې خبرې ته پام واوښت چې په پوهنتون کې د ادبي ټولنه جوړه کړي.
دا دراصل زما چې کوم دی دا باسین یوسفزی صاحب زه ډېر اورم کنه جی هغه سره دا غوی شیرونه چې کوم دی هغه ډېر زیات زما متاثر کړم. بیا بغزاد دانی صاحب یو نظم دا چې کوم دی یو ډما دغه دا غوی یو دغه او یو دا زبن لیوانه کې کوم دی صدا سے غوی دغه کړو کنه مطلب خپل شاعری غوی کړي نو هغه نه زه ډېر زیات متاثر شوم. نو زما لکه پښتو د پاره په ځل کې مینا نورم روچته شو نو ما ویل چې بالکل زه خپل یو ټیم جوړ کم یو دغه جوړ کم چې موږ پښتو ادب د پاره کارو کوو لکه خلکو ته او خایو چې یاره پښتو جب سمره زړه ده او دوی موږ له سس کړي دي دا موږ له سونه په حالو زلو باندې ملاو شوی
دا موږ د کم وخت خبره کوو د نن سمره مو د مخ کې خبره کوو چې دا خیال دا سوچ تا ذهن کې راو
د څه کال مخ کی خبره ده چې زه لکه ما به دا شاعران ډیر اوریدل بیا هغه ما خپل خیالات ما د عمل ته دغه کوي چې زه خپل ټیم جوړ کما نو د ایونت نه د ټولنې یو دوه درې میاشتې مخ کی لکه ما سوچ رالو ما خپل ټیم کې نو له مرګرو سره مې مشاوره تو کو نو هغه ما ته ویل چې یاره مونږ خپل یو ټولنه جوړ کو او هغه په مناسبت هغه لکه هغه اغه مطلب چې مونږ وړاندې کوو هغه دغه په مطابق چې بیا مونږ ټول ملمانه راغړ راغوستې شو لګځنه داسې
جی ها. نو بیا چې کله ته مرګرو سره کېناستې نو آیا مرګرو سمره مرګری تا سره په دې لړۍ کې په دې ادبي حلو زلو کې ملګری شو؟
ما سره ما چې خپل اظهارات خپل اظهار او خپل خیالات هغه سره شیر کړل نو هغه ډیر زیات خوشاله شو او هغه مال ډیر داد را کو ډیر اپریشیټ کلم چې دا ډیر ښه خبره ده چې ته دومره خواري کې لګیا او مونږ ټول تاسو ری
نو څومره کسان تاسو را په پیل لړکی راغ
یا پہلا خو زه یوازې ما بالکل لکه بیا ما مرګری را غون کړل هغه سره بال بما چې نو لکه دسه بمونږ د پښتو چې کم کلچرل میوزیک دی رباب هغه زما ملګری دی هغه ملګری میرا غون کړل نو لکه دسه کنه پورا یو ټیم ورک هم جوړ کو. اول خو زه یوازې ما بیا د درې مرګری شورا تر نو دا دی او سلو پنځه مرګری دی نو اوس کوشش کوم چې دا نور چې کم مرګری دی هغه هم ځان سره یوځای کو.
ها درته وای چې دغه مرګرو نمونه غستل کته غواړي چې دغه مرګری مرګری سره ملو شو موږ دا ټولنه پر مخ بوزه
یاره زما سره شکم یو زما یو ما سره جمال نظر سے دے هغه په خپل هم د اباسین په هنتون کې د طبيب د سانګي زګون کې دے او بل ما سره یو ډیر خوږ ملګری دی حمزه جمشید دی هغه په خپل سنگر هم دی او دا سنگینګ هم کوي یو دوه ملګری داسې نور هم دی یو بل حمزه دی یو اماد دی نو ډیر ملګری دی لکه زه کوشش کوم لګیم چې دا ملګری زه نور هم سیوا کوم او پښتو ژبې د پاره کار وکړو.
نو ګوره د فارمیسي او طب دا خو ډیر لکه خشک مضمونونه دي خلک وایي چې دغه خلک ادب طرف ته او لیټریچر طرف ته او شاعرۍ طرف ته ډیر کم نظر کوي نو ولې دې طرف ته راغی یا ولې دې دا خوښه شو؟
زه دې بالکل زه دې شاعرۍ نه ډیر زیات متاثر شوم لکه ما ایون دی پیژندلم نه چې باسین یوسفزی صاحب څوک دی بغداد دانی صاحب څوک دی اسرارتل صاحب څوک دی ما نه پیژندل نو دوی چې کله ما واورېدل دوی خبرې چې ما واورېدې نو زه ډېر زیات متاثر شوم دغه شاعرۍ زه ډېر زیات متاثر کړم او زما په زړه کې د پښتو د ژبې د پښتو د لپاره مینه جذبه نور هم راوچته شوه نو ما ځکه دا سټیپ اوچت کړو.
ښه او دغلته چې کوم زده کوونکي دي عموما په اباسین پوهنتون کې نو آیا هغه ستاسو د هلې ځلې یا ستاسو د شاعرۍ د لټریچر یا د ادب خبرې چې کوم دي دا خوښي تاسو لرازی یا تاسو رکینی کنه د هغوی ذهن کې مداري چې یاره دې طرف ته دومره رجحان نشته؟
نه نه بالکل دای چې مونږ چې کله د اهل زلیو کړي دا پروګرام مونږ ارینج کړو نو هغه نه پس مونږ ډیر زیات پوزېټیو ریسپانس ملو شو. مونږ ته ملګرو ډیر مینتونه وکړل چې دغه قسم پروګرامونه نور ارینج کړي. نو لکه په هنتون مشرانو چې اجازه نه وي نو بیا خو مونږ د سټیپ نه شو چتولای کنه یوازې د هغوی بغیر د اجازه نه خو مونږ داسې نه شو کولای. نو لکه چې کوم دا کال په کال نه وي سټوډنټان راځي نو هغوی د پیاره هغوی د پاره بیا هغوی چې کوم د پوهنتون مشران دي هغوی نه بیا مونږ اجازه تلو چې زمونږ نوي سټوډنټان راغلي دي تاسو ولا پارټي وکړي یا به له مونږ داسې یو وړوکی شانتي ایونټ ارینج کړو نو هغوی بیا له اجازه ورکوي.
او ستاسو دا ټولنه به صرف د مشاعرو پورې محدوده وي کنه تاسو نورم سهاله دلې کول غواړي د ادب په لړ کې لکه بعد وخت تنقیدي اجلاسونه کیږي په کتابونو باندې تبصری کیږي یا ملګری راغونډيږي د پښتو د کتابونو نمونه اخلي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي کنه تاسو صرف د مشاعرو پورې دا محدود کول غواړي؟
نه مونږ صرف دا مشاعره پورې محدود کړی ده چې لکه مونږ صرف مشاعره وکړو او خپل دا چې کوم زمونږ د پښتو ادب مشران دي هغوی روغ غواړو هغوی چې کوم دی نو لکه مونږ خپل دغه پورې محدود ده زمونږ د ادبي ټولنه مشاعره پورې زمونږ خالي محدود ده.
په اباسین پوهنتون کې د پښتو ټولنې له مسؤل اسد ملک سره مو د مجید بابر مرکه اورېده. اوس مو پیښور ته بیایو. دغلته د پښتو ژبې وتلې موسیقار استاد نذیر ګل 12 کاله پخوا د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز جوړ کړو چې لا تر ننه په کې پیغلې او ځوانان زده کړې کوي. استاد نذیر ګل وایي د اوس مهال ډیر د پام وړ او مشهور سندرغاړي د همدې اکیډمۍ نه فارغه شوي دي. د مشال راډیو همکارې رابعه اکرم خان پرې تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په شریکه اورو.
د پېښور د موسیقي په اکیډمیانو کې یو اکیډمي چې یو استاد پکې د موسیقي ابتدایي زده کړې زده کوونکو ته ورخایي. په دې کې د هر عمر زده کوونکي دي، ځینې خپل شوق او ځینې خپلې پیشې د اکیډمۍ ته راوستي دي. پېښور ښار ځینې وړې د موسیقي اکیډمۍ لري، خو خیبر پښتونخوا کې د موسیقي منل شوي استاد نصیر ګل دا اکیډمي په دې کې د ټول نه جدا ده چې پکې د موسیقي د یوې اله زده کړې نه ورکړې کېږي، بلکې د سندرو، باجې، رباب، تبلي، شپېلې او د کلرینټ زده کړې هم ورکړې کېږي. حضیر صاحب دی اکیڈمی کې شپاره زده کوونکي دي چې پکې سلور جینې کې هم دي. رباب غګون کې غفران دی چې د پېښور اوسېدونکي دي او خپل کاروبار لري، خو د وړوکوالي شوق له وجې رباب زده کړې. دی وایي چې په وړوکوالي کې ورته له کوره اجازت نه و، خو په خپلو خپو ودرېدو په سکور لخوا ورته اوس څه نه ویلې کېږي.
دنیا غلط کارونه نه پېسړي یو خواته کنه، یا اوس فضول ناسته یا داسې بل چا سره یا یو خوا بل خوا نه، دا خپل رباب سره شوق دی. بس یو خوا ته ناستې ریکسل پہ کوا پریکٹس کوا، بس شوق شوق پورا کیږي. او هغه ټایم دی پہ فضول خلکو نه دغه کیږي. دا موسیقي خو چې کوي نو سوچ خامخا بدلیږي. هر یو ستا اندام ټول چې کم دی هغه فن سره شي، د دنیا نه ستار سره ختم شي، بس تا فن سره چې کم دی هغې کې وس ورننوځي.
پاکستان او بیا په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ له وجې د ژوند هر برخه متاثره شوې وه. د موسیقي شعبې ته هم نقصان رسېدلی و او نه یوازې ځینې هنرمندان له خپلو سیمو تللي وو، بلکې کار روزګار به یې هم نشو کولی. خو طبله وهونکی سلیم وایي چې حالات اوس هغه سې نه دي چې څه وخت به یوازې په بیټکونو کې محفلونه کېدل.
او داسې خاص نه و لکه موږ وتوم نه کنه، بار به نه وتو کنه. کورونو کې وو اکثر لبدا سې مرګره پکې راغ چې کمرې کې پروګرام بار به مونږ نه کول. کمره کې پروګرام بونو بیا بتل راتل.
اوس کوي
هم بس اوس زورا زو اوس حالات ماشاءالله ډېر ټیک شوی خسي، بس اوس خبره نشته کې اوس الحمدلله ډېر خوشاله.
د بي اس سي سکون کې شارمان پوینا چې د سندر سکرې لپاره د خپل پلان نه پټ راځي، خو مور خويندو او ورونو ته معلومه ده. د خپل کې سکوي چې یو وار اسکول کې په سندر انعام ګټلې وو، خو پلار ته لیري نشو ویلي. د سیاتوی
سنگران وم کتل خاص تا بریالی سمدی ډیر اورم ارون بچا سیب کنه د غی مخان ته هم نصیب دی کی صفته لګي ورسونه رسفو شوق هم ډیر زیات غټار مانم. دا سی ته قامه پنکاران نه یو زما شوق نو لکه د غزي مشکلات ستدي لکه سو کوئی کا وسو کوئی مکا و کور کې ورته په دې ورس زیات د غری وی مکا و را بار خلک بس ونزم چې زه تاسو به خلکو بار خلکو ته ګوره کو خپل ځان نه وړي په پښتو کې دا د غر بد ګڼ لیکي ګو دي تاسو پک کته لیکي ګو دا نن تاسو سوجونه.
دا د شپېلې غوندې یو د موسیقي آلوي چې مسرت یې د زده کړې لپاره د پاړه چینار نه راوستې دي. مسرت خواهش لري چې یو ورځ به دې په غټو پروګرامونو کې له نورو موسیقارانو سره دا غږوي.
یو استاد د زمونږ کلي والو نغې به غول نو بس هغې ورو ورو شاپ مې پیدا شو. بیا مونږ کوشش دا وکړو چې پېښور ته استاد ته راو. بس مرګول ته پهلا ما شپېلې غواله وړه شپېلې ما سره نوغه مې غواله. بس وایي مطالعه کې لنډ واخلو ما زما شوق هم ډېر دی. هغوی ته مرنګ وکړو چې لنډ پیسې پکار دي او هغوی ماته بس پیسې بیا راوستلې دي. پیسې وباسلته ملګري ته وکړلته ماته راوست.
استاد نصیر ګل د اکیډمي شاخوا 12 کاله وړاندې جوړه کړې وه او تر اوسه پورې د اکیډمۍ کې زده کړې ورکولو نه علاوه وږمې ماجبینی ناز اقبال ګلپاڼې غزاله جاوید وصال خیال او خالد ملک غوندې نورو سندرغاړو ته تربیت ورکړې. خو استاد نذیر ګل خفغان لري چې خپلو بچو کې چا دا هنر زده نه کړو.
یاره د بده مرغ زما یو زویم دا کار نه کوي. هغوی بس خپل سرکاري جاب کار کوي کار نه کوي. سلور زامن مې دي او بس هغوی خپل لکه ورته وایي دا زما یاران زه خو لکه خپل ډېر غریب سړی ما او ډېر عجز سړی ما. خوشو کې زما مرګري زما دوستانو زما یاران ډېر لوی لوی عہدو باندې دي. ډېر لوی لوی خلک دي دلته ماته راځي او هغوی ورته وایي چې یاره تاسو زده کوي یو نیم تن پکې زده کوي. که تاسو مثال دا پلان مړ شو ستاسو فن ختم شو نو زما بچی بس زده کړې نه دي او نه زده کوي خو دې سره شوق نشته.
استاد نصیر ګل په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت ته په سرکاري کچ د یو اکیډمۍ جوړولو تجویز ورکړی و پسې چې لا تر اوسه غور نه دی شوی. خو دی وایي چې د دغه غونډې وړې اکیډمۍ به د سوبې لپاره ښه هنرمندان مخې ته راولي.
خو داسې ځوانان هم شته چې بې له استاد په خپله زده کړې کړې دي. د همداسې یو ځوان په اړه معلومات ته درکو. د درګۍ ګلزار خان یو شوقي هنرمند دی. نوموړي د موسیقۍ زده کړه له چانه نه ده کړې خو په کمپیوټر کې د پیانو د سافټویر سره سندرې ویلی شي. دا ځوان چې په ادبي کورنۍ کې سترګې غړولې اوس د پېښور پوهنتون د لوړو زده کړو محصل هم دی خو تر څنګ خپل شوق هم جاري ساتلی دی. پلار یې مشال لډیو ته ویل په خپل زوی ویاړي او هیڅکله به یې مخه ونه نیسي. د مشال خبریال سراج ظهیر پرې یو راپور جوړ کړی چې په شریکه اورو.
پنځوشت کلن گلزار خان هریان کوټ د ملکنډ درگئی د هریان کوټ کلی اوسیدونکی دی او د کمپیوټر له لارې سندرې وایي او ورسره سازونه غږوي. د گلزار تعلق د یوې ادبی کورنۍ سره دی خو بیا هم په پیل کې یې سازونه په پټه غږول.
ما پیانو اپلیکیشن په کمپیوټر کې ما ته میلاو شو په هغه باندې ما ورو زده کړې شروع کړې خو په پټه مې زده کړې شروع کړې. زده کول مې پټه کول نو یو وخت داسې راغی چې په کور کې دا خبره ښکاره شوه چې یاره د ساز غږولی شي او بیا دا خبره ښکاره شوه چې د سندرې ویلی شي. خپل والد صاحب راسره ډېر لاس امداد وکړو چې یاره حوصله افزایي زما وکړې چې ته دا کار کوم دا صحیح دی دا ستا ټیلنټ دی دا ټیلنټ مه خرابوه.
سر پر رسمی توګه د موسیقۍ یا سازونو کوم زده کړې نه دي کړي خو هر سندرغاړې هر ساز غږونکي او هر شاعر خپل استاد ګڼي.
دا څومره سندرغاړې چې دي څومره چې دا شاعران دي فنکاران دي دي ټول زما استادان دي ځکه چې زه باقاعده د استاد سره نه یم ناست او د استاد مې باقاعده زده کړې نه ده کړي خو ما چې څه اورېدلې نو زه دا ویلی شم چې زما دا ټول څه چې ما اورېدلي څوک چې ما خوښ کړي دي دا ټول زما استادان دي.
د ګلزار پلار دوست محمد طالب چې یو شاعر هم دی هغه دې د کام اساسه بولي او د زوی ملاتړ کوي.
ایا زه د پښتني معاشرې غړې نه یم چې زه یو سندرغاړی د پښتني معاشرې نه وژ غورم او ډډې ته تکم او یاد غوی نه یو موسیقار او پناه کوم چې بيد موسیقار نه دی لکه دا زما د قوم اساسه ده. د یو قوم تهذیب او تمدن او دغه کلتور څه شي دي خو دغه تصویري دغه د غوی موزیکي او دغه د غوی دود دستوري چې دا ته لري کنه د قوم شعر څه شي د قوم کلچر څه شي به خو څه شي نه پاتې کیږي.
گلزار خان هریان کوټ دا وخت په پیښور کې په کمپیوټر ساينس کې د ماسټري زده کړې کوي او ورسره خپل دا ځانګړی هنر هم روان ساتلې. دی وایي د ماسټري وروسته غواړي چې دا ځانګړی هنر نورو ته ورسوي او ورسره خپل هم موسیقي په رسمي توګه زده کړي.
سراج ظهیرو چې د ګلزار خان پر هنري ژوند معلومات تر کول. له همدې سره د مشال رادیو مجلې دا غنه تړو نور ډیر معلومات پر اتلونکي غنه کې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.